السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرې برخه کې د ژوند رنگونه پروګرام او روح او تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا اداره کړ چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 1.5 کسه ووژل شول او شاوخوا 120 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمیر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسلې ډب کړې. زلمی خلیلزاد د هند ان ڈی ٹی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې درلګ ترلګه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې نه دي شامل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې وستایلې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بل لور ته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې ترسره شوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړۍ بیټنګ هالند وکړ او 140 منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان په وروستي اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویست انډیز او سکاټلند ترمنځ ده چې په هند کې به ترسره شي او په درېمه لوبه کې به نن امریکا له هند سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 16مه شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپل تحصیل رښتو کې به د دندو خاوندان وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان څلورم کال د دلوې په پنځلسمه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي څوارلسو پنځم کال د جوزا میاشتې په اومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د راروانې هود میاشتې په شپاړسمه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په شپږمه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وي بلې نجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلې کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا نمیشد من امسال خودم شاید فارغ میشدم. ما دیگه چهار سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهار میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده مانده. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سکال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سکال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د څوارلسو پنځم لمریز کال د اسد په پنځلسمه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د څوارلسو پنځم کال د قوس په پنځمه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د څوارلسو څلورم کال د سنبلې په پنځلسمه مپایل او د 1415 کال د جدي په 15 پایته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخي ځینې فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې خوانځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې جړې د پوهنتون خواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي رادیو ته وویل:
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وی، کا په دیني برخه کې وی، کا په عصري برخه کې وی، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په تناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د څوارلسو یو کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجنونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې انجنې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه، او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړې ده. په خبرونې کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی، د ښځو د حقونو فعاله، او محمد آصف ننګ، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته ښاغلی ننګ به وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د کابل پوهنتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي نظر مو اخیستی. همداراز مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواري نظر اخیستی دی چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې درسره شریک کړو. اوس د ښځو د حقونو فعال رابعه ستانکزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې راسره مله ده. د دوی هرکلی کوم. اغلی ستانکزی، د نجونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مو مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونې واورېدې. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات به نور څه وي په ټولنه او په نجونو او ښځو؟
مننه شهزاده صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، واقعا زه متاثره کړم، او د خویندو په دغه په اوریدو سره د هر با احساسه او هر وطن پال انسان لپاره دا ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د موږ نجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره، د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او داسې وضعیت کې یو. نمره کړه شو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قران، د قران شریف لمړنۍ حکم دی. هقرا لوستل د علم لمړنۍ دروازه ده. کومه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، نو دغه حق باید لنجونو څخه وانه خستل شي. ډېر بارې اغیزې چې په ټولنه کې خپروي، همدغه سغدریزۍ خپروي. د خلک چې نن مجبوریږي سره دې چې اقتصادي زیانونه موږ ته رسیږي، د همدې علم په ترلاسه کولو سره موږ کړای شو چې خپل هیواد، خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي. او دغه فاصله سره ایجاده شوې ده او راایجادېږي او ډېریږي. د ملت د غږ نه اورېدل دي، او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري، او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله، او بخښي افغانستان کې تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لار تاسو څه ښکاري؟
حل لار د افغانانو تفاهم. حل لار ایدا د حکومت غوښتنې سي ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د موږ تر څنګ د موږ ورونه ودرېږي. د هر یو نارینه خور لور خزه له دې ادرسه متضرره ده، ټول سره یو شو او حکومت ته پکار ده چې غواګونی سي. کله چې
نو بخښه خدا دواړه کارونه نه دي شوی، نه خلکو خوشنه ولای
ده، باید وسی
یو خو باید ده. بل حل لار سره کله سی یو موضوع له وای له دیوال سره مخامخ شو، نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې. ستاسو په نظر بل لار څه ده؟
بل لار خو بیا د حکومت سره که په مخالفت څوک درېږي، خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کېږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي. هلته تاسو شرایطو باندې پوهېږئ چې شرایط کوم ډول دي. څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده، د هغو د پښتنې حق ورنه اخیستل شوی وای تر ثاني امره پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ. البته دا د ما حق ده. دا بې انصافي رامنځته کوي په ټولنه کې. یو همیر باید انصاف عمل سکی په ټولنه کې 50% خلک چې خزنه تشکیل دي اوس له خپل حق محروم سوی دي. نو دا دی یو حمید لپاره به انصافي نه ده
دا خدا یعنی ګور تاسو وایئ چې دا به انصافي ده، تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی. یو شمیر نور افغانان هم په دې باندې باور باندې دي، لیکن لار به څنګه څوک پیدا کوي؟ مثلا د افغان میرمن و انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ، د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل او له هغوی هیله وکړله چې مکتبونه پرانیسي. همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې هم ازادي راډیو ته ځینو استازو ویلي وو چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي. آیا دغسې هڅې ګټه کوي او که نه کوي بله لاره کومه؟
بالکل کوي خو چې مقابل لوري واوري. په دا 5-6 کلونو کې تاسو ګوري چې موږ همدغه کوو چې خبرې کوو. که دوی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده، ما ورسره منلی چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده. موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیب سره دغه حق غواړو. مونږ هیڅ کله نه غواړو چې ته مونږ ته د امریکا یا د اروپا په سویه جوړه کړه. مونږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په حفظ سره تعلیم غوښتي. مونږ دغه حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو. همدا رقم ته پرون د کابل کې چا سره خبرې کولې، ویل چې امنیت نه خوشاله یو، او ملت همدغه رقم ته خوشاله که همدغه رقم ته چې امنیت دې تامین کړی، همدغه رقم ته دغه نور حقونو ته م غاړه کېږدي. دا د حکومت د تداوم سبب کېږي. دا دغه خلک چې اوس له بېکارۍ نه تښتي، دغه د دغه مخنیوی کېږي. کېدای شي دغه ټول نجونې په یو ورځ کې که دوی واده کړي دا امکان شته، خو هغه یو څو ورځې ده. پاس چې هغه نجلۍ مور کېږي، پاس چې هغه نجلۍ هغه رښتینې ځوان ته رسېږي چې دی شي کولی چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي، هغه تعلیم نه لري، هغه ماشوم نه سي روتلی، هغه وخت بیا زور لګېږي. هغه وخت بیا ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوی یا راګرځول په اسانه نه کېږي او په کم امکاناتو.
مننه اغلی ستانکزی، بیرته به تاسو ته راشم. خو اوس به د افغانستان د پوهنې د وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواري څرګندونې سره واور.
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي. که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي، د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابره شي. باسواده مور یوازې یو نسل نه، بلکې څو نسلونه روزي. د ماشومانو روغتیا، ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي. نو د نجونو تعلیم لګښت نه، بلکې د هیواد په راتلونکي پانګونه ده. خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي، پایلې به ډېرې درنې. د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دیني حق یعنې د علم زده کړه به ترې واخیستل شي. همدارنګه فکري او شخصیتي وده به یې ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیته بې برخې شي. اقتصادي زیانونه به یې هم زیات وي. څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي. د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي. روغتیایي او ټولنیزې اغیزې به هم څرګندې وي. له وخته مخکې ودونه، د میندو او ماشومانو ناروغۍ، رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي. د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هیواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هر برخه کې بدلون راوستلی شي. او که فرصت ورکړ شي، په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هیواد درنا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخلی ستانکزی، د ښاغلي شینواري څرګندونې مو واورېدې. مخکې تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کې سي د نجونو د تعلیم مخه نوره ډب نشي. د شاغل شینوارې په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه د په تیرو څلورو کلونو کې څه ونه شو. نوري حل لارې څه دي؟ ما یو وړاندیز مخکې تاسو وکړو چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلې ځلې وکړي. له هغه پرته که چېرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي، ټول او اکثریت لوست افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هیواد به ډېره تیاره وي، ډېره ډېره تیاره وي. نو تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه حل لاره؟
نن د شینوار صاحب د خبرو په تایید او الهمن يم چې انداس نو ټول ورونه له موږ سره یو سي، او دا مسؤلیت یوازې یو قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. د پولما او دا فرض ده په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده، دا چې ټول یو نه سي دا په دې اغیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سي، ټول نارینه سره یو سي، هغه که په افغانستان کې دننه نه دي هغه که بیرون اوسېږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه د نجونو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري، ملت دې خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو وارې موږ په شل کلن فرصت هغه رقم ته د جنګ سالارانو له لاسه ورکو، اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده، امنیت شته. صرف د یو ستونزه هم دغه ده، لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي دي. او له بل لورې نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل شي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت ترڅنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقي ملکونو سره هم ځان پرتله کوو، اوسې نه شو کولی. نو کله چې د وبخۍ وخت راکوي، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کېږي، د پرمختګ مخه نیول کېږي، فقر راضیاتېږي، او کله چې دغه دروازې پرانستل کېږي د پرمختګ سبب هم کېږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولی شي چې د کورنۍ په اقتصاد په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همدا اوس که موږ ګورو چې ښځینه ډېرې محتاجې د هر نانوایي مخ ته تاسو وګورئ چې څو ښځې ولاړې دي، او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ورته غاړه دي، پس کوم وضعیت کې ځوان کې پاندا یخ ژمی کې.
بله، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا د هغو بندیزونو په اړه غونډه جوړه کړي چې په طالبانو او په افغانستان یې لګولې دي، او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وار له مخه له رسنیو سره شریکې کړي دي. یوه عمده او اساسي غوښتنه همدا ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې داسې ده، ولې دغه اوسني چارواکي په دې نه پوهېږي؟ اغلې سنګسي
اورم معنی نو له پښتنې څخه مو کدوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي، یا د نجونو په حق باندې پښه کېږدي، خو دوی خو بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کېږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کېږي چې دوی خپلواک نه دي، دوی په خپلو میندو په خپلو اولادونو باندې نه دي مهربانه، دوی د یو پرمختللی افغانستان نه لوریږي، دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي، دوی د ملت حقونو د حق ورکړې په چغاړه کې نه دي. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري سي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي، او ګرد او راز له دوی نه په نړیوالو سیژونو کې همدا شکایتونه کېږي، دا هم اورېدل کېږي.
مننه اغلی ستانکسی. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمیدالله فاروقی څرګندونو ته چې د ژوند رنګونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی.
زه خپل دی مسلمان په حیث او دی تعلیم یافته افغان په حیث په دې عقیده یم چې هغه څه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه موږ په مدارسو کې، په مساجدو کې، په کور کې، او دغره په حتی په سطح د پوهنتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانان او مخصوص د افغاني جامعه ټول په دو مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړي دي، او هغه په ځان باندې او په جامعه باندې تطبیقې شي، دا د خوشحالي ځای ده. مګر پاتې شو د عصري علومو زده کړې هم زه پایشتی و مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري، تنها په هغه ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پات کیږي، په دې چې هغه خو د دنیای خلق کړی، دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساینس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یې، علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاسته راوړنې ولري؟ او انسان چې پایسته اشرف مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه یې، نو یقینا عالم نه یې، نو ډېره به مشکل چې دغه سې یو موجود خلق یو نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات دي.
د شغلی فاروقی څرګندونه مو واورېدلې. اخلي ستنکسي استاد فاروقی د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخې دینی مدرسو ته نجونې زی خو مکتبونو ته نه زی، په دې برخه کې آیا دا حل لاره ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي، او که هغه تدریسي شي بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکي به ډېر بې حده مضامین لري سي پس رسیدای به نشي، تاسو ته مشکل څرنګه ښکاري سي هوار سي؟ اوسنۍ
وضعیت ته چې زه ګورم دا نتیجه لاسته راځي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل یو د فاصله ایجادول دي. مخکې له دې نه دا شو کله دوره کې او د اسلامي حکومت د رامنځته کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شاملو، او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف، عقاید، له څلورم صف نه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانانو لوستل او هغسې عالمان لکه قاضیزاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي، او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي نن ورځې نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړي عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضررونه یې څه دي؟ کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي ده اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا پس دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي، او سره له دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې، د موږ د هیواد د پرمختګ سبب کیږي، او یوازې د مدرسو او که موږ دوی وایي چې دغه ټول نصاب دې په مدرسې کې شامل شي، دا یې تاسو د خبر ته راګرځي او د تاسو د خبر په تایید خو بیا هغومره بوج په یو ماسل باندې راځي، نو چې دا ټول شیان نسي کولی چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللې نړۍ کې ورس تر بلې د زده کوونکو نصابونه راکموي، او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. شاګرد د ژوند چاري له مکتب سره کې حتی کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو د بل اړخ، یو بل حل لاره
چې ځینې کسان داسې یو پیشنهاد لري، ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسي دوی کولی شي چې آنلاین زده کړې له لارې خپلو خپلوانو او د کورنیو غړو ته درس ورکړي. څنګه دا خبره تر کومه حده پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړي وي او دا کلونه ضایع نه شي، بیا د سوي امتحان ورکړي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.